salty.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ اسمخ کې در دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې خي چې د طالبان له وخت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د غیوات په سوداګری راکړه ورکړ کې لوی بدلون راغلی دی. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورسپانې نن یکشنبه د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې افغانستان څخه د هند واردات 6.2 میلیون ډالر تر رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پاموړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا د پای ته رسولې ده. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل شي د دې اعلی حکومت به دوی پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتی شوي او اسلام آباد تل د دې بریدونو پړه پر هغو ناقانونه ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو په په افغانستان کې فعالیت خود افغان طالبانو حکومت دا ادبي پکله کرت کړی دی. تر دې وړاندې د خبر پختونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واستوي سو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. خو د پاکستان د مرکزی حکومت زینو چارواکو دا وړاندیز رد کړ او ویل چې ایالتي حکومتونه له بهرنۍ ودونو سره د تماس او خبرو حق نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیلو د باندنیو چارو وزیر حسره هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نور جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غڼې غونې لامل لکتر لکه 45 کسان مړه شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوي کسانو له ډلې لاس خځې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشینی ښودلې او د وژل شوي کسانو د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د اتریش په جنوب کې پرون شام دی یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چړې ګزارونه وکړه. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلیاغ بخار کې نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېړن دي. ورسته خبرم دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا آزادې رادیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوه.
مجرمونو خپلی او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هواره وشړل شي. موږ د تر پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بیوزلي کچه پراخېدل.
کو وزیت خدا دې کار وزیت خراب دې فروشانی و سارو زو کار دې ون کار شلو کې کار دې شو شي.
اول تعلیم او تحصیل به برخه شې بنجونې له ناهلې سره مخ دي.
زما پر تا پرندیز نو ټول استعدادونه هل زر لمه کړي پر مخته کړي.
خبرونه کړه نور پرونه حمله رو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولیو اعلامیې په هر کلي سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمنی د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمنی لومړي وزیر ته په یو لیګلي سرخلاصي لیک کې وروستي جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمنی له حکومت او خلکو یې هم غوښتل شوي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګری په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلی دی. دا څرګندونه وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسېدونکي په موټر ووهل او ټپیان یې کړل، چې وروسته د دغه پیښې دوه قربانیان نو د سختو ټپونو له امله صبر کړه. نور جزیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو منشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو ګډ اعلامیه کې د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمني کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکېل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هیواده وشړل شي. موږ د دغه پریکړې ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډېرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډېره صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې د هغې ته صدمه رسي، نو باید دغه سی یو وپېژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته وویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیګلي سرخلاصي لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یوه ګډه اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 ووژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. د یادونې ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 کلن لوری د سختو ټاپونو له امله په روغتون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ برید په هغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. پر همدې موضوع خبریال او جرمني کې میشت چارشنونکی ښاغلی خوشاله سفیر سره د ټلیفون پر کرخه دی. سلامونه سفیر صاحب، وخت به خیر کړی چې جرمني کې وروستي پیښې څومره د جرمنیانو غوسې را پارولې دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړم، تاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ، او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمالو ترسره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و، اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې چیرې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچه آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفي صاحب، که څم تاسو ویلې چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وسي، یو میشت په بل هیواد کې او پردي کس سره باید وسي، دلته به خید افغانان دغه روسي د پیښو تر سره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شي چې په دغه روسي کې په جرمني کې یو شمېر افغانان د پورته شي دغه ډول پیښې تر سره ګرځي، هغه بل خره جرمني حکومت دې تاړ کې چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعیا یوه سخته پوښتنه ده، وړینه پوښتنه هم دا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د 3 کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد هغه کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي، هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بله مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو، یو تعداد همداسې لوی شوي یو، همداسې تربیه شوي یو، او زمونږ همدا ایدیالوژي فکر سوچ همدا دی چې متاسفانه تل په نورو باندې حملې وکړو، خلک ووژنو او خلک په تورتم کېنو، بېګناه انسانان ووژنو. دا خو متاسفانه یو تعداد د افغانانو کار همدا دی.
اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کیږي، دا غوی اسناد رد کیږي، دا بیا غسوی چې په دغه افغانان باندې ذهنی فشار راځي، غوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله تم حقیقت کېدل شي چې په جرمني کې افغانانو ته د غوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه، اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړ ول دوی ته بیا ماستان نه ورکول کیږي، او بل اخر دا د دې عمل کیږي چې په جرمني کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پراني زیاته ده، دا زمنه ما، ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد په زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا 40 افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په 13 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمدزی چې تاسو وګورئ، کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک واجنه په خلکو باندې عملی کوي، غلا کوي، جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي، نورو کارونو تلاسه چوي. نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني، دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی. اوس دغه د یوازنۍ اغېز همدا دی چې پرون یو چارتر، دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزې ورکول شوې وې. او د دغه پېښې یو اغېز همدا وه چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل یې کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بله اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو ترسره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګونه افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا یې بل منفي اغېز دی د داسې کړنو. او معنا همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هېواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلی دو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر ازم په نور باندې عملی کوم، بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې والا زه خو سلامت یم، زه خو ملامت نه یم، ځکه ما کار دلته نکیږي. دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولی زما د شخصي نظر درې کاله کې زه په آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته کتل کېدل، نور ماجرین ته سات او داسې نوی دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته، نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمد زای صاحب چې په زرګونه دی ورځ په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات دي.
ډیر زیات مننه ژوند دې سفې سمانه نه وخت لري. خبري له د جرمني کې میشت چارشنو کې خغلې خوشاله سفې چې موږ سره خبري وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. افغانستان سره د نړیوال مرستو پر کمیدو په دغه وخت کې بي وسلین ابراهيم پراخه شوې ده. یو شمیر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. چې زیات د سپوږمې پر راپور کې
دا کوټه دا وګوره، دا کوټه دا وګوره، دا مصری دا وګوره،
خپل د غریبۍ کور راخي
دا غریبانه دا تر پانو پاره چې وره وښلې دا غریب راشم نشته ها دا وګوره.
خوینه زمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه، زوړن چت، زړې بسترې، رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندي پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویته کسي د کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي، څو ماښام خپلو بچو، خویندو، ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړه، وضعیت خراب دی. خوشحالي سار روز کبار دی کړه، شلو پی کړه دې شوبې شي. کورنۍ کورنۍ غټه ده، هم بس نه کوي. کرا دا پسې د بیل راځي، کرا راځي، پلار میمانده دی، دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی، لاسي کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منزله ورسوي.
سمای چې اوسم پزوسم یا وګټم، وضعیت ډېر خراب دی. او چې د کرات ورسوم چې چېرته ورسوم، دا زه په خپله اویا کلنه دیم، وضعیت خراب دی، چې وکړم.
د اویا کلن احمد الله میرمن چې لږ پر ځان تر ده تکړه ده راته د خپلو ستونزو غوټه ښه خلاصوي، وایي دا کور چې درې خونې لري، درې کوره پکې ژوند کوي. یوه خونه کې بل ګاونډی دی، خو هغه بله یوه یې خپلې واده شوې لور ته ورکړې او د زوم روزګار یې هم ښه نه دی.
مدرسې وایي چې یو نیم سل روپۍ په ټول درې کوره باندې ځو، دا لوی مونږ نشو ورکولی، اوسوکو ناچاري ده. مزه سل روپۍ جوړې شي لورې، که کرا ته کوم لورې کور پاتې کېږي، او که کور ته کوم لورې کرا پاتې کېږي.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده، بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پونتون پوخانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لاره نه ده، یعنی د لپاره باید نور بنسټي کار باید دي، عدالت باید دي، د صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي، که په هغه سره سره د ثروتونو نه استفاده وشي، ثروت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایې یعنی ګاونډي هغه وګي او دا مړی نو دغه هغه ته مشکل ده، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه دپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډای او خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوی وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړې لري، هغوی هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وي هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګ پړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه هیواد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل د اسمت الله څرمن پر راپور کې.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیه او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړي استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې ملوی او زیات کړه، غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاصل وکنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښینی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام و او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کنر کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوې نجونې وایي د زده کړو بندېدو سره ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا څلور کاله روان دی خو لا هم د طالبانو امر ثاني نه دی راغلی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوې نجونې وایي پر مخې د خونځې او پونتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېری ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا کې طالبانو پرې بندیزونه نه وی لګولې، اوس په پوهنتون فارغ شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاسلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای، خپل استعدادونه او هل زر له مخې ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي، بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په وده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅه کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای، ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده، وایي په ډیره مینه او شوق کې خپل زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ پوهنتونونه خلاص وای، نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی وو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو، ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنیو حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوی حلقې په ځلون غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لری کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
هو مورز خبرونه درته هم لرو خو خبرونه د هند سوداګر وزارت